اللہ تعالیٰ او فرمایل چې صرف دا نه ورضوان من الله اکبر او رضامندی د الله تعالی د طرف نه ډیره لویه ده چې چاته د الله تعالی رضا میلاو شوه نو دا د ټولو نه لوی شی دی. د هغه ځای باغونه، محلونه، خیمې، د هغه ځای کاڼي، دا خو هیڅ هم نه دي. ذلك هو الفوز العظيم او چې چاته د الله رضا میلاو شي نو هغه د ټولو نه غټ شی دی، دا د ټولو نه غټه کامیابي ده. او موږ ته کامیابي څو ښکاري چې بچی یو اوچت کالج ته لاړ شي یا چې چاته په یو ښه ځای کې کور میلاو شي نو هغې ته موږ کامیابي وایو. چې چاته پروموشن یعنی ترقي میلاو شي نو موږ وایو چې دا بنده ډیر کامیاب دی. او دغه شان د مالدارو خلکو سره په دوستۍ باندې موږ فخرونه کوو. الله تعالی به اهل جنت ته وایي چې ای اهل جنت، خلک به وایي چې لبیک وسعدیک. الله تعالی به تپوس کوي چې تاسو راضي یئ، خلق بوایی چې مونږ به ولی ناراضی کیږو، تا را له دومره هر څه را کړی دي. بیا به الله تعالی فرمایی چې د دې نه در له افضل شی درکړم، هغوی به وایي چې د دې نه بلا نور هم څه افضل وي. الله تعالی به وفرمایی چې ما تاسو له خپله رضا درکړه، ستاسو نه چېرته هم نه ناراضه کیږم. د یو مؤمن دپاره دا کلمه به څنګه وي چې چا خپل ټول عمر د رب په رضا کې تیر کړی وي، د دې نه غټه خوشحالي خدا غو دا پاره بله کېدی نه شي. دا غو مقصد دنیاوی مال او متا نه و، دا غو مقصد وو د الله تعالی چې د الله تعالی رضا راته میلاو شي. نو نن هغو ته د الله تعالی رضا میلاو شوه، سبحان الله. د دې نه بل غټ نعمت نشته. او قرآن وایي چې ما د ټولو نه غټ چې دا د ټولو نه غټ شی دی. قرآن سوایی چی دا د ټولو نه غټ شی دی. او چې بنده ته کله پته ولګي چې د هغو مولا د هغو نه راضي شو نو هغو ته د هر نعمت خوشحالي میلاو شوه. که بنده ډیر په ایشونو او اسانتیاګانو کې وي او په خوشحالو کې وي، خو چې بنده ته پته ولګي چې رب رانه ناراضه دی نو دا هر څه به ختم شي. د هغو دپاره به د ګلونو سیج بیا غني شي. لیکن که هغه د هر طرف ته په تکلیفونو کې وي، خلک ورته پیغورونه کوي، بدی ردی ورته وایي، لیکن چې هغو ته پته وي چې الله زما نه راضي دی نو بیا د هغو د خوشحالۍ څوک اندازه نه شي لګولی. حسن بصری رحمه الله فرمایي چې د الله د رضا سره چې د هغوی زړونه کوم لذت او خوشحالي هغې ته میلاویږي نو هغه د جنت د ټولو نعمتونو نه خوږ یعنی لذیذ لذیذ دی. د جنتیانو د پاره او د هغوی سترګې د ټولو نه زیاتې د دې نعمت سره یخیږي. الله تعالی فرمایلی دي د الله رضا د ټولو نه غټ شی دی. په دې کې د مقربین درجو طرف ته اشاره ده چې ټول جنتیان د الله تعالی نه به د الله تعالی نه راضي وي. لیکن د دې درجې مختلفې دي. د هر فلا او سعادت سبب د الله رضا ده، یعنی چې څه هم کامیابي میلاویږي نو هغه د دې په وجه، د الله د رضا په وجه. او دا هم راضي چې اهل جنت ته به د الله رضا هغه وخت میلاو شي چې کله هغوی د الله تعالی دیدار وکړي، سبحان الله. حضرت جریر بن عبدالله بیانوي چې موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ناست وو، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نیمې شپې سپوږمۍ طرف ته وکتل او وی فرمایل چې ډیر زر به تاسو خپل رب دغه شان ووینئ، سبحان الله، لکه څنګه چې دا سپوږمۍ وینئ. که ستاسو نه یعنی دلته کې راځي د سحر او د ماښام د مونځ په باره کې، کو تاسو د انور د راختو نه مخکې مونځ او د انور د ډوبېدو نه پس مونځ، یعنی د سحر او ماښام مونځونه د دې نه معجزه کیږئ، یعنی د دې مونځونو حفاظت کوئ. دا په بخاری او مسلم کې حدیث دی. او په مسلم کې دی چې کله اهل جنت ته لاړ شي نو الله تعالی به ترینه تپوس وکړي چې تاسو نور څه غواړئ چې هغه درله درکړم. هغوی به وایي چې تا خو موږ له دومره هر څه را کړي دي، زمونږ مخونه دي روښانه کړل، ولې تا مونږ په جنت کې داخل نه کړو او د دوزخ نه دي خلاصې را نه کړو؟ د دین زیاته خوش قسمتی نور سود زمونږ د پاره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې بیا به الله تعالی حجاب لری کری سبحان الله او اهل جنت تبا داسی او شی نوی عطا شوی چې هغه به هغوی د خپل رب د دیدار نه زیات هغوی ته خوب وي. دا به دومره هغوی ته محبوب وي ځکه به نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هر منځ کې د خپل رب د دیدار دپاره دعا غوښته او د دې ترجمه زو تاسو ته بیانوم. ای الله، د خپل علم غیب سره او په مخلوق باندې د خپل قدرت سره ما تر هغې پورې جندې ساته چې تر څو پورې زما دپاره په ژوند کې بهتري ده، او ما له هغه وخت مرګ راکړی چې کله ستا په علم کې زما د پاره مرګ بهتر وي. ای الله، زه ستا نه په غیب کې یعنی چې خلک نه ګوري او په شهادا کې چې کله خلک حاضر وي ستا د ویرې سوال کوم، او زه په رضا او غضب کې کلمه حق د ویلو سوال کوم، او په فقر او غنا کې د میاناروی سوال کوم. فقر پیژنې کنه چې بنده یعنی فقیری وی پی او غنا وی مالداری ته، نو پاغی که زستانه د میانه روی سوال کوم یعنی اعتدال. زستانه د نه ختمېدو د نعمت سوال کوم، او د نه زایل کېدو د سترګې د یخوالي سوال کوم، د تقدیر د واقع کېدو نه پس په هغې د راضي کېدو سوال کوم، یعنی چې تا زما په تقدیر کې څو لیکلي وي زستانه سوال کوم چې زه په هغې باندې راضي شم، او د مرګ نه پس د یخ ژوند سوال کوم، او ستا مخ طرف ته د کتو او د هغې نه د لذت اخیستو سوال کوم سبحان الله، او ستا نه ستا سره د ملاقات د شوق سوال کوم چې هغه بغیر د څه نقصان نه وي، او چې هغه بغیر د څه ګمراه کېدو یا د فتنې نه بغیر حاصل شي. ای الله، مونږ د ایمان د زینت سره ښایسته کړې، مونږ هدایت یافته کړې او هدایت ورکول واله جوړ کړې. نو په دې حدیث کې په النسائی او مسند احمد کې چې کومه دعا ده، نو په هغې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله تعالی د دیدار او د هغو د ملاقات د شوق دعا غوښتې ده. ابو یزید او فرمایل چې د الله تعالی ځینې داسې بندیان دي چې کوچری الله تعالی په جنت کې خپل مخ په حجاب کړي، خپل مخ پټ کړي، نو هغوی به په جنت کې داسې فریاد کوي لکه څنګه چې دوزخیان په دوزخ کې فریاد کوي. داسې به هغوی پریشان شي او بې قراره بشي. د هغوی په ژوند کې دا وه چې مونږ د الله تعالی دیدار وکړو. او په یو بل روایت کې راځي چې الله عز وجل داود علیه السلام طرف ته وحی وکړه چې کوم خلک زمانه مخ ګرځوي، کاش چې هغوی ته پته وي چې زما هغوی ته څومره انتظار دی، او د هغوی د پاره څومره نرمي ده، او د هغوی د ګناهونو پریښودو زما څومره شوق دی. کوچرې هغوی ته پته ولګېدی نو هغوی به زما په شوق کې مړه شي، او زما په محبت کې به د هغوی رګونه کټ شي. ای داود، دا خو له د هغه خلکو خبره ده چې څوک زما نه مخ اړوي، زما نه مخ ګرځوي، او چې څوک زما طرف ته رامخکې کېږي نو د هغوی دپاره به زما محبت څنګه وي. الله اکبر. نو د الله تعالی د رضا د ټولو نه غټ شی دی، نو د الله تعالی رضا چې ده دا د ټولو نه غټ شی دی. چې دا چاته میلاو شي او په دنیا کې حاصله شي، نو پکار ده چې دا مونږ د خپل ژوند یو ایم، یو مقصد جوړ کړو چې ما ته خپل رب راضي کول دي، چې زما الله زما نه راضي شي. نو د الله رضا د خپل ژوند مقصد جوړ کړي، ځکه چې جنت او ټول نعمتونه به د الله د رضا په وجه میلاویږي، او د دوزخ نه خلاصي به هم د الله د رضا په وجه میلاویږي. او په آیت 69 کې ما تاسو ته ویلي وو د منافقینو خو درته ما وویل، لیکن د مؤمنین هغه زمانه هیر شو. مسلمانانو ته هم ویلي کېږي چې تاسو به هم د نورو خلکو په شان شئ لکه څنګه چې هغوی اخیرت هیر کړی وو، او په بد اخلاقی کې نښتی وو، نو تاسو به هم دغه شان شئ. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې تاسو به هم هغه طریقې اختیار کړئ کومې چې د نورو خلکو او د نورو امتونو وې. ویش پل ویش بالشت په بالش یعنی بالکل بداغوی پیخې کوي کو هغوی د گو په سورو کې ځي نو تاسو به هم په هغوی ورپسې دننه په سوري کې ننوځئ دومره به تاسو په هغوی پسې ځئ او د دې نه پس ابو هریره رضی الله عنه دا روایت بیان کړو او هغو بیا دا آیت د قرآن ووی آیت نمبر 69 یو کم او یا کالذین من قبلکم دغه شان عبدالله بن عباس چې دا خبره واورېده نو هغو فرمایل چې نن شپه د تیرې شپې سره څنګه میلاویږي یعنی چې د بني اسرائیلو سره څنګه هغو مسلمانانو له تشبیح ورکړی وو لکه څنګه چې تیره شپه او نن شپه یو شان ده نو دغه شان به تاسو مسلمانان هم د بني اسرائیلو په نقش قدم باندې ځئ او دا وخت نن راغلی دی لکه څنګه چې منافق د یو بل ملګرتیا خوښوي او په هغې کې خوشحاله وي دغه شان مؤمنان هم د یو بل سره په ملګرتیا کې خوشحاله وي او لکه مونږ خلک چې تپوس کوو چې د فلاني سره کیناستی شو نو کینئ د ټولو سره لیکن امر بالمعروف او نهی عن المنکر مه پرېږدئ که دا مو پرېښودو نو بیا به هلته کیناستل تاسو له نقصان درکوي دا به بیا ستاسو خلاف حجت جوړ شي چې تاسو هم د هغوی سره شریک وای او اوس آیا نمبر 73 دی یا ایها النبی اے نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ته خاص طور خطاب شوی دی هغه دور ته سوچ وکړئ چې جاهد الکفار والمؤمنین جهاد وکړه د کفارو او منافقین سره وغلظ علیهم او سختی وکړه په هغوی باندې په چا باندې په منافقینو باندې یعنی اوله چې به تاسو د دوی سره د عفو او درگذر یعنی مافای معامله کوله هغوی به راغلل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته به عذر پیش کو یعنی خپلې مجبورۍ به بیان کړي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هغوی پرېښودل د هغوی خبرې به یې ومنلې نو اوس تو د دوی خبرې د سختۍ یعنی د دې خبرې ماوره او د سختۍ معامله ورسره کوه چې کله مونږ د امر بالمعروف او نهی عن المنکر چا ته وایو او یا داسې خلک ووینو لکه څنګه چې دا منافقین وو نو بعضې وخت مونږ په کنځلو شروع کړو بدتمیزي شروع کړو دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایل شوي دي چې د دوی سره سختی وکړه لیکن تاسو به چرته هم داسې ونه ګورئ چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چرته چاته بدې ردې ویلې دي یا سپکې سپورې ویلې دي دا خبره نه کیږي نو د وغلظ علیهم څه مطلب دی دلته یعنی که دوی در ته د دروغو بهانې وکړي نو ته د هغوی بهانه مه منه کچری سو خبره تاسو ته ښکاره شي د هغوی نو په هغې به هغوی له سزا ورکوي اوله به نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغوی پرېښودل خپلې مرضۍ ته نو اوس به داسې نه کوي یعنی د شریعت په احکاماتو به تو د دوی سره رعایت نه کوې نرمي به نه کوې لیکن د دې هرگز دا مطلب نه دی چې هغوی ته بدې ردې ووایه بدکلامي ورسره وکړه ټیک ده نو انبیا علیه السلام چرته هم د چا سره بدکلامي نه ده کړې چرته په غصه کې چا ته بدې ردې نه دي ویلې په قرطبی کې دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کستا څوک وینځه زنا د زنا مرتکب وي یعنی د هغې حقدار وي چې شریحت په هغې باندې جاري کړه لیکن پخله ملامت کول او پیغورونه کول دا مه کوی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چرته هم د منافقانو سره بد کلامی نه ده کړي او چې کله مونږ د امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوو نو بیا هر قسم خبرې زمونږ د خولې نه وځي خلک بې عزته کوو نو د دې کار د پاره هم پلاننګ پکار دی او په طریقې او سلیقې سره کول پکار دی دا د حکمت سره کول لازمی دی کو امر بالمعروف او نهی عن المنکر دی نو ورسره ورسره دا هم دی واتیع الله و رسوله پخپلهم د الله او رسول اطاعت کوي دا سینه ده چې په بل پسې بنده ډنډه راواخلي یعنی چې په بل بنده پسې بنده ډنډه راواخلي او پخپله د الله او رسول اطاعت هیر کړي الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایلی دی کچری تو سخت مزاج وی سخت زړواله وی نو خلق بستانه لری لری تختیدل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی فرمایلی دی کچری سخت کلام والا او سخت زړواله جوړ شو نو خلق به یعنی کچری مون سخت کلام والا او سخت زرو والا جوړ شو نو خلق به کلام طرف ته بیا څنګه راغواړو کچری مون غواړو چې چا مال دعوت راکړي نو مونږ به څنګه لهجه خوښوو لکه څنګه چې مونږ خپله بې عزتي نه غواړو نو دغه شان مونږ له پکار دي چې مونږ د نورو خلکو د عزت هم خیال ساتو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چرته هم د منافقینو سره سخت کلامی یا بدتمیزی نه ده کړي او نه یې چرته د کافرانو سره کړې ده چرته هم بدزبانی کنزل یا ویناګانې او سپکې سپورې نه دي ویلي لیکن نن مسلمانان داسې کارونه کوي او خوشحالیږي چې مونږ د دین غټ خدمت کوو او مونږ د مسلمانانو سره دا قسمه سلوک کوو دلته دا خبرې کیږي چې که چرته د هغوی غلط کارونه ښکاره شي نو ته هغه مه برداشت کوه لکه څنګه چې به دې مخکې نرمي کوله او ځان به دې پیناانګاره کوو نو اوس دغه شان معامله مه کوه مه اګنور کوه هغوی هغوی په اسانه مه پرېږده مه یې معاف کوه لکه څنګه چې په تبوک کې د منافقینو خیال و چې مسلمانان به د جنګ نه صحیح سلامت واپس نه راځي دوی د هغوی په غیر موجودګۍ کې یو مسجد جوړ کړی و او هغې له مسجد ضرار نوم ایښی و او چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم واپس راغی نو هغه مسجد یې را وغورځوه یعنی چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم جنگی ته تبوک لتلی و نو د هغو په غیر موجودګۍ کې مسجد ضرار جوړ کړی و او چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم واپس راغی نو هغه مسجد یې را وغورځوه نو دا د سختی د هغوی سره او د منافقین سره د سختۍ خبره بالکل په آخري ورځو کې راغلې وه او دا د لستوڼي ماران وو او دا د دوی د مرض اخري سټیج وو یعنی د دوی مرض ډیر زیات شوی وو په منافقت کې ډیر مخکې تللي وو د واپس کېدو چانس یې نه و امید یې نه و نو هغه وخت بیا دا احکامات راغلل هغوی اسلام ته نقصان رسوو جاسوسی به کولی نو داغوی سره د معافی معامله نشو کېدی ځکه چې بعضی وخت ډیره نرمی په داسې خبرو کې دین ته نقصان رسوي دویمه اهم خبره ده دلته او هغه دا ده چې جاهد الکفار والمنافقین کچری مونږ د جهاد نه د جنگ کولو مطلب واخلو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کفارو سره جنگ کړی و لیکن د منافقانو سره په ټول عمر کې چرته هم جنگ نه و کړی نو بیا موږ ته د جهاد په مطلب باندې پوهېدل پکار دي یعنی بیا موږ ته د جهاد په مطلب ځان پوه کول پکار دي چې واقع د جهاد مطلب جنگ کول دي نو داسې نه ده جهاد په یوه لویه پیمانه باندې کوشش کولو ته وایي اټموس سټرګل جهاد د دشمن خلاف هم وي د شیطان خلاف هم وي او د نفس خلاف هم وي جهاد د قلم سره هم کیږي او د جبی سره هم وي او د توري سره هم وي او دا د حالاتو مطابق وي جهاد وایي چې د الله په لارې کې پتلو کې چې کله هم سرکاوټ راشي نو د هغې د لرې کولو کوشش ته جهاد ویلی شي دغه کوشش جهاد دی چې زه په دې لاره باندې روانه شم لکه تاسو په یو روډ روان یې هغه چا بند کړی دی تاسو هغه کلاو کړئ چې زه په دې باندې مخکې لاړه شم دا کوشش چې تاسو وکړو نو دې ته جهاد وایي د لارې د آزادولو کچری هغه لاره تاسو نشئ کلاوهلی او تاسو لاره بدله کړئ او خپل منزل ته لاړ شئ نو دا هم جهاد دی نو داسې په مکی دور کې شوي وو هغه وخت په مسلمانانو کې د جنگ کولو طاقت نه وو هغوی کمزوري وو د لرې کولو طاقت هغوی نه لرو نو خپله لاره یې بدله کړه انسان ته کتل لی چې زما په لاره کې د ټولو نه غټ رکاوټ څه دی د ټولو نه غټ رکاوټ اکثر د بنده خپل نفس وي دا انسان نه پرېږدي د الله په لاره باندې تلو ته چې د الله احکامات راشي نو نفس بنده نه پرېږدي ځکه چې هغه وایي چې زما خو دا خواهش دی هغه مې خواهش دی نو د نفس سره جهاد نو د نفس سره جګړه کول دا هم جهاد دی چې ستاسو زړه نه غواړي لیکن ستاسو د خپل نفس خلاف خپل ځان د الله په لاره باندې په زبردستۍ بوزئ نو دا د نفس سره جهاد دی بعضی وخت کور والا خاندان والا د دین په لاره کې رکاوټ جوړیږي په هغوی پسې خو څوک توره نشي راخیستی نو هغوی به د دلیل سره تاسو قایل کوئ او هغوی به دې طرف ته د راوستو کوشش کوئ. څه به کوئ؟ هغوی به دین طرف ته د راوستو تاسو کوشش کوئ. د هغوی سره دا جهاد دی چې تاسو هغوی ته دلیلونه پیش کړئ، په خبره یې پوهه کړئ. د برداشت سره به کوئ، په نرمۍ سره به کوئ، د حکمت سره به کوئ. دا ټول په جهاد کې راځي چې تاسو هر څه برداشت کوئ او روان یې. تاسو ځئ، لاره بلاک ده، او تاسو خپل کوششونه جاری ساتئ، خپل طاقت لګوئ، نو دا جهاد دی. دغه شان د شیطان مختلفې حربې دي. کله بنده ته وسوسې اچوي، کله انسان ویروي، کله وله لالچ ورکوي، نو د شیطان خبره نه منل، د هغو د ویرې، د هغو د وسوسو او د هغو د لالچ ورکولو نه ځان بچ کول او د هغو خبره نه منل، دا هم جهاد دی. مسلمانانو په مکی دور کې هم ډیر غټ جهاد کړی و. نو جهاد هر کوشش ته وایي. د الله په لاره کې د تلو دپاره کله مونږ د علم په ذریعه جهاد کوو، خلکو ته دلیلونه پیش کوو، په امر بالمعروف او نهی عن المنکر کې هم جهاد دی، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د منافقانو سره چې کړی و، نو هغه هم یو جهاد و. حالانکه په هغې کې هغو هیڅ جنګ نه و کړی، بدزبانی او کنځلی چرته هم نه دي کړي، لیکن اوسې د هغوی خبرې برداشت کول پرېښودل. حضرت عمر رضی الله عنه په ډیرو موقعو باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایلی وو چې ما له اجازت راکړه چې زه د دې منافق سره والوزم، خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغو له چرته هم اجازت نه و ورکړی. او د کافرانو سره کله جهاد کړی و په مکی دور کې چرته هم توره نه ده اوچته کړي. چې کله حجت تمام شو نو بیا یې د تورې سره جنګ کړی و. اوله به یې د ژبې سره جهاد کوو، د خپلو اخلاقو په ذریعه به یې کوو، د معاملاتو په ذریعه به یې کوو. ومأواهم جهنم، او د هغوی ځای جهنم دی، د اوسېدو ځای، یعنی واپس کېدو والا ځای یې جهنم دی. یحلفون بالله ما قالو، هغوی به د الله قسمونه خوړل چې مونږ نه دي ویلي. د دې په بیک ګراوند کې احادیث راځي چې دا خاص د هغوی د پاره و، او په دې کې اولنۍ خبره د جلاس بن سوید راځي. هغوی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوم کلام راوړی دی، کچرې دا برحق وي نو مونږ خو د خرو نه هم بدتر یو، یعنی د هغوی نه هم غورځېدلي یو، ښکته یو. د دې خبرې د اورېدو سره د هغو میرني زوی وی چې دا الله دشمنه، دا تا چې سوې نو دا به زو ضرور رسول الله ته رسوم، که زو داسې ونه کړم نو په ما باندې ضرور آفت راتلی شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم جلاس را وغوښتی و چې ای جلاس، واقعي چې تا داسې ویلي و، ځکه چې وفرمایلی شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې دا غوی سره سختی وکړه، یعنی هغوله قسم ورکړو، نو هغوی چې نه ما خو نه دا نه دي ویلي. بیا جلاس دعا وختي به د الله نه چې یا الله چې ستا کومه حق خبره ده نو هغه ظاهره کړې، او بیا د الله تعالی د طرف نه دا آیتونه نازل شو. په دې کې بیا صفا وفرمایلی شو چې څوک صحیح دی، یعنی څوک په رښتیا دی. یو بل حدیث راځي چې دا آیت د عبدالله بن ابی په باره کې دی. د یو جهني او انصاري په منځ کې جنګ وشو. هغه سړی، یعنی جهني، په انصاري باندې غالب راغی. یو منافق د هغه انصار د مدد دپاره راغی او وی چې والله زموږ او د دو، یعنی د محمد، خو هغه مثال دی، استغفر الله، دا الفاظ په خوله هم نه راځي. د هغې مثال دا دی چې خپل سپی بنده غټ کټ او تازه کړي چې هغه بیا تا وچیچي. که مونږ دې ځل واپس مدینې ته لاړو نو مونږ عزت والا خلک به دا ټول کمینه خلک د هغه ځای نه وباسو. او بیا دا خبره یو مسلمان نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وکړه، او چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا سره د دې خبرې رښتینولي، یعنی صفایي وکړه، نو هغه وی چې د الله قسم ما خدا نه دی ویلي. او دلته د جمع صیغه راغلی ده، نو د دې مطلب دی چې د منافقینو کار هم دا و. د تبوک په سفر کې یو ځل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او خورک شو مسلمانان دغه په تلاش کې ګرځیدل او په دې باندې منافقین په خپل مجلس کې خنداګانی کولې چې دا حضرت خدا اسمان خبری خلکو ته کوي خپل او خورک شو او دغه ته هیڅ پته نشته چې هغه کوم ځای ده او د نبی کریم او نبی کریم صلی الله علیه وسلم طرف ته وګورئ چې دا غوی خبری او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وګورئ چې د دې خبری به برداشت کولی دا غوی سره د معاف کولو یعنی دوی د لستوڼي ماران وو خپل خلق وو کلمه یې ویلي وه کېناستل او پاسېدل به د مسلمانانو سره لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغوی چرته هم هغوی ته پیغور نه دی کړی چې دا تاسو څنګه مسلمانان یې په خوله مو یوه ده او کوی بله او د داسې خبرو نه بنده ته ډېر تکلیف رسی او واقعي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم رحمت للعالمین وو که موږ ته څوک معمولي خبره وکړي نو زموږ زړه نه غواړي چې د هغې سره خبرې وکړو او هغو ته ښه پته هم ده چې دا منافق دی لیکن چېرته یې ورته نه دي ویلي موږ خو د کافرانو سره په سمه خوله خبرې هم نه کوو او دا هم راځي چې د لسو نبره کسانو په تبوک کې په لاره باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له دوکه ورکړه او د هغو د قتل کولو کوشش یې کړی وو تنګه لاره وه او هلته تیاره وه سړو په مخونو باندې نقاب اچولی وو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اوښه یې ګیر کړه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره حضرت حذیفه رضی الله عنه او عمار رضی الله عنهم یعنی حذیفه او عمار رضی الله عنهم هم وو نو حضرت حذیفه رضی الله علیه او نو حذیفه رضی الله هو ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل نو حذیفه د خپل ډال سره د غوی د اوخانو مخونه اوهل نو هغوی وتښتېدل او مخونه یې کور کړي وو چې زموږ پته ونه لګي نقاب یې اچولی وو الله تعالی بیا د دوی نومونه ښکاره کړي وو نو یحلفون بالله ما قالو دوی قسمونه خوري چې موږ خو څه نه دي ویلي او الله تعالی وفرمایل ولقد قالوا كلمة الكفر لیکن دوی د کفر کلمه ویلي ده دا ټول احادیث چې مې درته بیان کړل چې بیا واقعي موږ د خرو په شان یو یعنی هغوی چې کومې خرابې خبرې کړې وې دا دوی د کفر کلمه ویلي ده وکفرو بعد اسلامهم او دوی کفر وکړو د اسلام د راوړو نه پس اوله یې د اسلام کلمه ووې او بیا یې دا کارونه شروع کړل انسان چې د خولې نه کومې خبرې کوي نو هغه بنده کفر ته رسولی شي چې څوک د الله په رسول پورې داسې خبرې کوي چې هغه خبرې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شان خلاف وي نازیبه وي نامناسبه وي نو هغوی ته وویلی شو چې دوی د اسلام د راوړو نه پس کفر وکړو که په مسلمان کور کې بنده پیدا شي نو د هغې دا مطلب نه دی چې بنده دې همیشه مسلمان وي چې کله خلک په الله پورې غلطې خبرې کوي چې په موږ باندې دومره سخت مصیبت ولې راغی هغه وخت الله چرته وو نو دا قسمه خبرې د کفر خبرې دي دا کفر دی د اسلام نه پس نو هغوی هم دا قسمه خبرې کولې نو څوک د خپل ځان محفوظ نه محسوسوي چې ما کلمه ویلی ده او بس دا پوره ده او زه اوس هر څه ویلی شم نه وهمو بما لم ینالو او هغوی اراده کړې وه لیکن هغې ته ونه رسېدل په نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کومه یعنی کومه اراده دوی کړې وه نو په هغې کې کامیاب نه شول یعنی دوی چې کومه اراده کړې وه یعنی په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې چې کومه حمله کړې وه نو په هغې کې کامیاب نه شول ناکامه شو وما نقمو الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله او نه هغوی ناراض شو مګر دا چې غني کړل هغوی الله تعالی او داغو رسول د خپل فضل سره یعنی دوی په دې خبره ناراضه دي چې الله او داغو رسول دوی غني کړل الله بنده غني کوي چې هغه وغواړي او دلته فضله راغلی دی فضلهی او دا واحد صیغه ده او دا دی مطلب دی چې الله تعالی بنده غنی کوي. نو بیا د رسول نوم ولی راغی؟ رسول سبب جوړ شو. د مدینه کلی داسې و چې هر وخت به جنگونه وو. د یهودیانو نه به اسلحه اخیسته او هغه وخت به دې ټولو دغه کار کوو. یعنی د انصار دوه قبیلې وې، اوس او خزرج، هغوی به د یهودیانو نه اسلحه واخیسته او جنگونه به یې کول. لیکن چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی، امن او امان شو، فتوحات وشول، یعنی ډیر ځایونه فتح شو، مال غنیمت ورته میلاو شو، ډیرې خوشحالۍ راغلې. اوله کاروبارونه خلکو نشو کولی ځکه چې هر وخت به جنگ جګړې وې. نو ګورئ څومره هر څه ورته میلاو شو. د راتلو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د راتلو په وجه ورته هر څه میلاو شو. نو ځکه دلته د رسوله لفظ راغلی دی، یعنی اوس تاسو دا قسمه نخری کوئ، د الله احساناتو ته لږ وګورئ. تاسو په څه حال کې وئ؟ څومره بد امنی وه، څومره غریبي وه دلته. مال راغی، امن او امان قایم شو، لیکن دا مال ستاسو د پاره فتنه جوړه شوه. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به خاص طور منافقینو له غټې غټې حصې ورکولې په مالی غنیمت کې، چې دوی خپل شرارتونه پرېږدي او اسلام طرف ته راشي. د دوی به د نورو نه زیات مالدار شو او په نفاق کې مبتلا شو. بیا هم الله تعالی وفرمایل، او دا څومره غټه خبره ده، قسمونه به یې خوړل چې موږ دا نه دي ویلي، د داسې خلکو سره به سوې. بیا هم الله تعالی وفرمایل، فإن يتوبوا یکو خیر لهم، کچری هغوی توبه کړي نو دا بهتره ده د هغوی دپاره.
بیا هم د توبه دروازه کلاو ده د دوی دپاره، که اوس هم واپس شي نو الله تعالی به توبه قبول کړي. تاسو دا سوچ وکړئ چې که نن هم څوک د ډیرو غټو ګناهونو نه پس توبې کولو ته تیار شي، چې خپل حرکتونه پرېږدي، نو هغوی راتلی شي، ځکه چې الله تعالی د توبې دروازه کلاو پرې ایښې ده او ویلی شي چې جله بیا توبه ایستی وه. نو الله تعالی وفرمایل چې که چېرې تاسو توبه وکړئ، یکو خیر لهم، نو دا به بهتره وي ستاسو دپاره. وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. لكن كدا خلق بيا مخو گرزوی توبة نكوی، نو بيا یاد وساته دا خبره چې د الله تعالی عذاب با پا دنیا کی هم وی او آخرت کی با هم وی، او دردناک عذاب بوی. بیا ظاهر ده د دوی سختی هم اشوا، رسوایی هم اشوا، د دوی اولاد هم بیا د دوی دشمنان شول، ځکه چې د دوی اولاد مسلمانان شوي وو. نو ظاهره ده د دوی حرکتونه به یې نشو برداشت کولی. د عبدالله بن ابی زوی بیا هغو ته ادرېدلی وو، او جلاس بن سوید اول انکار وکړو او منکر شو چې نه، ما خو دا نه دي ویلي. د هغې نه پس چې کله دا آیتونه نازل شو چې دوی ستا په مخ کې د دروغو قسمونه خوري، یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایلی شو چې که دوی توبه وباسي نو الله تعالی به دوی معاف کړي. نو جلاس وی چې دا آیت زما د پاره نازل شوی دی، ځکه چې دلته وفرمایلی شو چې کچری دی توبه کړي نو دا د دوی د پاره بهتره ده، او هغو بیا دا خبره ومنله چې ها، ما دا کلمه کفر ویلی وه او زوس د زړه نه توبه کوم. او بیا هغو نیک عمل هم کړی وو. وما لهم في الارض من ولي ولا نصير، او نبوي د دوی د پاره څوک دوست یا مددگار په ځمکه کې. چې خپل اولادی مسلمانان شول نو بیا به څوک دوست او مددگار وي؟ انسان د ټولو نه زیات د خپل اولاد د پاره مال هم پرېږدي او غواړي چې دا ټوله دنیا زه د دوی د پاره را غونډه کړم. نو د دوی خو بیا هیڅوک پاتې نه شو، خپل اولادی د مخالفت د پاره ودرېدو. دغشان د دوی دوستان هم د دوی مخلص نه وو، هسې وقتی طوري د دوی ملګرتیا کوله. ومنهم، او په دوی کې ځینې داسې دي، من عهد الله، چې هغوی د الله سره وعده کړې وه. لئن آتانا من فضله، البته که چېرې هغه راکړي موږ له د خپل فضل سره، لنصدقن ولنکونن من الصالحین، نو البته موږ به ضرور شو د نیکانو خلکو نه. دوه خبرې دي دلته. په منافقینو کې داسې هم خلک دي چې هغوی د الله سره وعده کړې ده د سوسیز، لئن آتانا من فضله کچری هغه راکړي مونږ له یعنی کو الله راکړي مونږ له د خپل فضل سره مال نو مونږ به څه وکړو اوله دا چې لنصدقن نو البته مونږ به ضرور صدقه ورکړو او دویمه ولکونن من الصالحین مونږ به ضرور نیکان شو یعنی چې د دوی سره مال نه وو نو دوی وایي چې کچری مونږ له مال راشي نو بیا ګورئ چې مونږ څومره صدقه ورکوو او څومره خیرات ورکوو مونږ به نیکان شو او لکه څنګه چې مخکې راغلی وو چې دوی داسې خلک دي چې وعده خلافی کوي یعنی وعده نه پوره کوي فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون او چې کله الله تعالی دوی له د خپل فضل سره ورکړل نو دوی بخل وکړو او هیڅ نیکي ونه کړه بلکې مخې وګرځوو وهم معرضون او دوی دي هم مخ ګرځول والا دا دی د دوی حال دا آیت د یو خاص سړي په باره کې هم نازل شوی دی هغه زه تاسو ته بیانوم لیکن مونږ له خپله جایزه هم اخیستل پکار دي چې کله مونږ د الله سره پټه په زړه کې وعده وکړو چې کو ماته دومره پیسې میلاو شي نو زه به دومره صدقه ورکړم که چېرې زما سره پیسې وې نو ما به فلانی له ورکړې وې او چې کله پیسې راشي نو بیا بنده نه ورکوي بیا نور ډېر سیزونه مخې له راشي چې کله بنده ته پروموشن میلاو شي په نوکرۍ کې نو بیا وګورئ چې هغه څه کوي بعضې وخت بنده وایي چې کوماله الله زوی راکړي نو بیا ګورئ چې زه څه کوم چې کله مونږ په زړه کې دا قسمه سوچونه او پلانینګس کوو چې څه زمونږ سره نه وي مونږ وایو چې بس هغه وخت هیڅوک موجود نه وي لیکن تاسو یو عهد د الله سره کوئ چې زه به د نیکۍ دا کار کوم چې یو ځل زما بچي لږ لوی شي که نه بیا به زه خپل ژوند د الله په لاره کې وقف کړم د دین لپاره رنګارنګ وعدې کوو چې کله هغه کار وشي نو بیا زموږ څه حال وي دا من لس چې دی که نه دلته د دې د لاندې خپل نوم ولیکئ من هم من خپل نوم ولیکئ چې چېرته ما خو داسې نه دي کړي چې کچرې الله په ما فضل وکړي او ما له دا شی راکړي کو هغه هر څه وي مال دی اولاد دی ترقي ده کور دی واده دی کچرې دا وشي نو زه به غټه صدقه کوم نو داسې وشو بیا او که نه مونږ وعدې خو غټې غټې کوو لیکن آیا د الله سره چې مونږ کومې وعدې کړي دي نو هغه چېرته مونږ ته یادې هم وي او که نه یعنی چې هغه کار وشي زمونږ نو بیا مونږ بخل کوو بیا مونږ خپل موټي بند کړو د دې آیت په شانې نزول کې بغوي دا نقل کړي ده دا د تفسیر په ټولو کتابونو کې تاسو کتی شئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د غزوه تبوک په موقع باندې یوه خطبه ورکړې وه چې په هغې کې د منافقین د بدحالۍ او د هغوی د بد انجام ذکر کړی وو په حاضرین کې یو منافق وو یعنی جلاس د چا چې ما تاسو ته قصه وکړه چې بیا کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینې ته راورسېدو نو عامر بن فیض دا قصه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته بیان کړه او بیا جلاس خبره وکړه او قسم یې خوړو او دروغ یې وی چې ماده نه دی ویلی او ټوله خبره وشوه او بیا هغه واپس ایمان راوړی وو یعنی د کلمه کفر نه توبه کړې وه د دې آیت شانې نزول په ابن جریر کې دی په ابن حاتم او ابن مردوی کې دی په تبرانی او بیهقی په ټولو کې دی چې یو سړی وو صلبه بن حاتب انصاری هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته درخواست کړی وو چې ما ته دعا وکړه چې زه مالدار شم نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ولې ستا زما طریقه نه ده خوښه قسم دی د هغه ذات د چا په قبضه کې چې زما جان دی کچرې ما غوښتې نو د مدینې غرونه به د سرو زرو جوړ شوي وو او زما سره به ګرځېدل لیکن زما داسې مالداری نه ده خوښه یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم غوښتل چې تو زما په طریقه اوسه نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې لکه څنګه زما حال دی نو ستا دا حال نه دی خوښ دا سړی لاړو بیا دوباره راغی او د دې معاهدې سره راغی چې کو ماته مال میلاو شو نو زه به هر حقدار ته خپل حق رسوم د دې وعدې سره یې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته درخواست وکړو چې ما ته دعا وکړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته دعا وکړه او د هغې دعا داسې اثر وشو چې د هغو بیزې ډېرې زیاتې شوې تر دې چې مدینه د هغو دپاره تنګه شوه بهر ته لاړو او د ماسپخین او مازیګر منځونه به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په مدینه کې کول، باقی منځونه به په ځنګل کې کول، کوم ځای چې داغو مال وو. بیا یې بیزه نور ډیر زیاتې شوې، دغه ځای هم داغو د پاره تنګ شو. بیا د مدینې نه ډیر لری سزه واخیستو او صرف د جمعې مونځ له به مدینې ته راتلو. بیا یې مال نور ډیر زیات شو، بیا د هغې نه هم ډیر لری لاړو. بیا د جمعې د مونځ او جومات نه هم محروم شو. څه موده پس بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خلکو نه داغو په باره کې تپوس وکړو، نو خلکو وی چې داغو مال دومره ډیر شو او هغه د ښار نه ډیر لری تللی دی، ځکه اوس دلته نشي راتلی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دا خبره واورېده، نو درې ځلې وفرمایل چې په سول با باندې افسوس دی، په سول با باندې افسوس دی، په سول با باندې افسوس دی. نو اتفاقا په هغه ورځو کې د صدقې په باره کې آیتونه نازل شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم له حکم ورکړی شو چې د مسلمانانو نه صدقه وسولوه، یعنی زکات اخله. نو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زکات د وسولولو دپاره خلک الیګو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زناورو د صدقات مکمل قانون لیکو، دوه سړي عاملان جوړ کړل چې دوی به د خلکو نه زکات اخلي او جمع کوي به. نو دې دوو کسانو له حکم ورکړو چې په سول به پسې لاړ شي، او د بنو سلیم په یو بل سړي پسې هم الیګل. دا دوه کسان لاړل، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمانی ورته وخیو. نو سول باوی چې دا خو جزیه ده، ټیکس دی، کوم چې د غیر مسلمانانو نه اخستی کیږي، او ورته وی چې تاسو لاړ شئ د بل سړی نه ټیکس وصول کړئ، بیا واپس مال راشئ، نو زه به درته بیا ویم. یعنی د هغوی د لری کولو کوشش وکړو. هغوی دواړه لاړل، هغه بل سړی له او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمانی ورته واورو. نو د هغه سړي په سارو کې چې د ټولو نه کوم ښه څاروي وو، پوخانو او بیزو کې، نو هغه یې را وویستل او دیلې ورکړل. او هغه په خپل هم د دې دواړو عاملانو سره لاړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا. نو هغې ورته وی چې موږ ته خدا حکم دی چې د سارو نه ښه مه راوړئ، درمیانه راوړئ، موږ دا څاروي نشو اخیستی. نو هغه سلیمی سړي ورته وی چې زه درله دا په خوشحالۍ سره درکوم او دا تاسو قبول کړئ. او بیا هغه دواړه عاملان لاړل دې سړي له سول بالا. هغوی چې اوله ما ته هغه قانون وښیه کوم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لیکلی دی، بیا هغو بهانه وکړه چې دا خو یو قسم له جزیه ده او دا د مسلمانانو نه نه دي اخیستل پکار، تاسو ځئ زه به په دې سوچ وکړم او بیا به فیصله وکړم. چې کله دا دواړه کسان واپس راغلو نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا غوی نه د حالاتو تپوس لا نه وکړي، او بیا یې هغه کلمه وویله چې سخت افسوس دی په سول باباندې، سخت افسوس دی په سول باباندې، سخت افسوس دی په سول باباندې. او د سلیمی په معامله خوشاله شو، هغه ته دعا وکړه او داغو په باره کې بیا دا آیت نازل شو. ومنهم من عاهد الله، په دې کې ځینې داسې دي چې هغوی د الله سره وعده کړي وه چې موږ به د الله حق ورکوو، دا به کوو، هغه به کوو. او د هغې نه پس د هغوی د بخل دا حال وو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سړي ولیږل، نو هغو ورله هیڅ ور نه کړل. فعاقبهم، نو هغو سزا ورکړه هغوی له. نفاقا فی قلوبهم، نفاق واچوه دا غوی په زړونو کې. الى یوم یلقونه، د هغه ورځې پوری چې کله به هغوی ملاقات کوي دا غو سره، یعنی د قیامت د ورځې پوری به اوس نفاق وي په دوی کې. دا څومره د ویرې خبره ده. مونږ هر وخت غواړو چې زمونږ پیسه سیوا شوې، مال مو ډیر شوې، او چې کله پیسه ډیره شي او چې کله نعمتونه سیوا شي او موږ د الله تعالی د اطاعت لپاره کومې وعدې کړې وي، نو هغه زموږ نه هیرې شي. هغه مال چې بنده د الله تعالی نه لري کړي، نو دا غې نه بهتره دا وي چې بنده ته میلاو نه شي، نو خوي. او موږ همیشه وایو چې مال می زیات شوي او نور زیات شوي، لیکن موږ ته دا پته نه وي چې کوم شی موږ ته میلاویږي، نو هغه به موږ الله ته نږدې کوي او کولري کوي به مو. د دې فکر را سره نه وي. نو چې کله موږ د الله نه دعا غواړو، نو داسې دعا غوښتل پکار دي چې یا الله ما له هغه نعمتونه راکړي چې د هغې په ذریعه زه تا ته نږدې شم، کو هغه مال وی کو هغه اولاد وی کو هغه نوکری وی کو هغه بزنس وی هر څه چې وی
اکثر مونږ دعاګانې غواړو لیکن مونږ ته پته نه وی چې زمونږ په څه کې خیر دی نو ځکه دعا داسې پکار وی چې یا الله په دې کې زما لپاره بهتري واچوي چې زه تا ته نږدې شم
نو ګورئ دو ته مال خو میلاو شو لیکن څه شو الټا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خیرې ورته میلاو شوې ځکه چې دی د نفاق اخیری درجې ته ورسېدو او د دې سزا دا ده چې بیا د داسې خلکو په زړونو کې الله تعالی نفاق واچوي یعنی اوس به دوی ته د توبې توفیق هم نه میلاویږي په نفاق باندې به دوی مري بما اخلفوا الله ما وعدوه په دې وجه چې دوی د الله تعالی سره کومه وعده کړې وه نو وعده خلافي وکړه
وبما كانوا يكذبون او په دې وجه چې دوی دروغ وایي او بیا چې کله دې سړی ته پته ولګېدا ځکه چې د دوی رشتہ دار هم هلته ناس وو چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم صلبا ته خیرې وکړي نو دې فورا لاړو او صلبا ته هغه خبره ورسوله او هغه ملامت کړو چې ګوره ستا په باره کې خو په قران کې آیت نازل شو هغه چې واورېدل نو ډېر غبراو شو نو مدینه ته په منډه راغی او وی چې زما صدقه قبول کړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې زو الله تعالی د دینه من کړی يم چې زو ستا صدقه قبول کړم چې دای واورېدل نو په سری خاوري واچولې او ویلی شي چې دې په توبه کولو کې هم مخلص نه وو خو په دې خبره ویریدو چې چرته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خیره ما تقبل نشي او مال می ختم نشي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورتوی چې دا ست خپل قصور دی ما خو تا له حکم درکړی وو او تا اطاعت نکړو او ستا صدقه زنه قبلوم نو دی لاړو لګه مو د پس بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شوی وو د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه په دور کې بیا دی واپس راغلی وو چې زمانه صدقه واخله ابو بکر صدیق رضی الله عنه ورتوی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا صدقه نه قبول کړي نو زی څنګه قبول ولی شم او بیا د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې هم دی حاضر شوی وو او بیا د حضرت عثمان رضی الله عنه په زمانه کې هم دو درخواست کړي وو نو هغه هم انکار کړي وو ټول ورته انکار کړي وو بیا دی د حضرت عثمان رضی الله عنه په دور کې مړ شوی وو نو په دې وجه چې دوی دروغ وایي دا د منافق نخه ده دروغ ویل او وعده ماتول دو وعده کړي وه چې زه به ضرور صدقه کوم ضرور به نیک جوړیږم او هغه ټول دروغ وو الم یعلموا ان الله یعلم سرهم و نجواهم آیا دوی ته پته نشته چې الله تعالی ته پته ده د دوی د رازونو او د دوی د پټو خبرو په دې کې چې کوم نفاق دی د هغې هم الله تعالی ته پته ده په چا کې څومره تړپ دی الله ته د هغې هم پته ده چې د چا څه نیت دی د هغې هم الله تعالی ته پته ده او بیا وروسته د منافقینو وایي چې مونږ خو مجبوره شوي یو اوس خو زموږ نه نه کیږي که چېرې دوی نیت او اراده کړې وې نو دا کار به ضرور شوی وو لیکن د دوی د سره نیت نه وو په کور کې به ناست وو او وی به چې کله الله وغواړي نو دا کار به وشي مونږ څه کولی شو یعنی چې کله د الله فرشتې راکوزې شي او دا کار وکړي نو به شي ګنی مونږ خو نه یو تیار دې کار کولو ته ځکه چې کله د انسان نیت وي نو بیا هغه کوشش هم کوي او چېرته مونږ خو داسې وعدې نه دي کړې او یا څه مو نه دي منلي نو چې کله هم تاسو د الله سره څه وعده وکړئ یا څه ومنئ نو هغه ضرور پوره کوئ که نه شئ کولی نو بیا کفاره ورکوئ او د قسم کفاره سوي لس مسکینانو له خوراک ورکول او یا درې روجې نیول او آینده چرته هم داسې منل مه کوئ چې هغه تاسو نشئ پوره کولی وان الله علام الغیوب بېشکه الله تعالی ته ښه پته ده هغه ډېر زیات پوهیږي د غیبو په خبرو په نننی سبق کې زموږ د پاره ډېری خبرې دي د زده کولو چې کله د انسان نه دا خبره هېره شي چې الله تعالی د زړه په بیدونو او رازونو هم خبر دی هغه ته د هغه خبرو هم پته ده چې کومې مونږ په غوږ کې پټي پټي کوو او بیا انسان په زړه دننه وعده کوي او دای خیال وی چې د دې خو چا ته پته نشته زمانه څوک ته پوس کولی شي هیڅ چا ته پته نه وی لیکن رب ته پته وی او هم هغه به دغه حساب اخلي. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة وري.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من بفضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب